بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوط شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیمهاب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجري لمریز کال د غوایی اثور د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د شوال د میاشتې 13 او د 2023 میلادي کال د مئی 19 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان د هلمند سیند د حقابې په تامینولو د ایران د کلک هوډ په حق لده. له سیاسي تبصرې وروسته بیا هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د قرآن پلوشي نومې اونیز پروګرام هم اوریدلی شئ. له دې وروسته د ګلاب او ګل یا د محمدي ګل د شوکولو په باب د کاشان سیل په اړه یو ځانګړی مطلب هم درابرو، چې زموږ د یو ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.ir/psinternety اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران په وروستیو بلواو کې دښمن بې شرمه او سپیرا او تاریخي ماته خوړلې ده. د پاکستان او ایران مخ په وده اړیکې نشلیدونکې پیوند نندارې ته وړاندې کوي. د طالبانو مشران وایي نړیواله ټولنه دې د افغانستان د لرغونو آثارو د لمنځه تلو مخنیوی وکړي. او د سوریې ولسمشر بشار اسد د عربي اتحادیې په سرمشریزي کې له 12 کالو وروسته د ګډون لپاره د عربستان جدې ته ورسېده. بیا هم راګرځو د ور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لوی وړې شانته مې ورسته د اسلامي انقلاب د سپایا پاسداران او عمومي قومندان په ورستیو بلواو او اړې ګړې کې د دښمن ناکامي تر ټولو لوی تاریخي ماته بللې. او د غرازي ویلې دي دښمن په ورستیو بلواو کې د ایران د اسلامي نظام او ملت په ضد له ډېرو هیوادونو ډلو ټپلو او سره یو ځای میدان ته راووت، خو ناامید او ټیټ سره پاتې شو. ایرنا خبر ایجنس راپور ورکړ د اسلامي انقلاب د سپایا پاسداران او عمومي قومندان سردار حسین سلامی د دې خبرې په کولو سره چې هغه څه چې د دښمنانو د ایران لپاره په فکر کې ساتل اوس د همدوی لپاره رامنځته کیږي وویل. دا مثال په توګه اوس سیونیسټي وحشي رژیم له داخلي ډیرو تنګلتیاو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان شوی دی. سردار سلامی د غرض ویل په دغو شپو ورځو کې له غزې ترانګې پر اسرائیلیانو د باروتو اور وریږي، خو سیونستان د دې جوګه نه دي چې لاسه یې کوم کار ترسره شي او توان نه لري، او امریکا هم سیمه پرېښودلې ده. هغه د سردار قاسم سلیمانی له شهادت وروسته امریکایانو ته د ایران لومړنۍ سختې څپېړې ته په اشارې سره وویل. امریکایان دوهمه څپېړه هم چې له سیمې د 200 کسو وتلو پرته بل څه نه دي ترلاسه کوي. البته نهایي او درنده څپېړه تر دې دمه پاتې ده. د سپایا پاسدارانو عمومي قومندان د اروپایانو مشکلاتو ته هم اشاره وکړه او ویل نن سبا اروپا له ډول ډول مشکلاتو او ترنګلتیاو سره مخ شوي، لکه چې د فرانسې هیواد په څیر هیوادونه حتی په خپلې پلازمینې کې د غندونو د غونډولو توان هم نه لري. نړۍ د پاکستان او ایران د نشلیدونکو پیوند شاهد ده. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د پاکستان د ولسی جرګې استازي او پخوانی وزیر میرمن زبیده جلال خان پرون د ایران له اسلامي جمهوریت سره په دوړخیز تجارت کې له ځایي اسعارو څخه د استفادې او د شیانو په بدل کې د شیانو د مبادلې د لارو چارو پر مخ بیولو باندې په ټینګار سره وویل. په ګډې پولې کې د دواړو هیوادونو د مشرانو شتون نړۍ ته یو جوت پیغام دی چې ایران او پاکستان د ملګرتیا لپاره سره کلک هوډ او پیاوړي اراده لري او د خپل نشلیدونکي پیوند په پیاوړي کولو ټینګ ولاړ دي. میرمن زبیده جلال چې پرون له ایران سره د ګډې پولې د بازار چې په پرانیستونکو دستورو او د برېښنا د منتقلونې د کرښې د افتتاح په مراسمو کې شتون درلوده وویل، پاکستان په تیره بیا د بلوچستان صوبې خلک تل د ایران د ملاتړونو قدردان دي او د دغو دوو سترو پروژو په افتتاح سره د خپل منځیو ملګرتیاو د پراختیا لپاره نوې امید هم رامنځته شوی دی. له پاکستان سره د سیستان او بلوچستان ولایت په سرحدي سیمې یعنی په شین او مند کې د ایران سرحدي بازارچه پرون ماسپخین د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف پښتون سره افتتاح شوه. همدار شهباز شریف او ابراهیم رئیسی پاکستان ته د ایران د برښنا د منتقلونکو کرخه هم اجرایی کړه. دغه د ستوري د پاکستان له ملي ټلویزیون یا پی ټی وی څخه په ژوندۍ لایو بڼه خبرې شوې دي. نړیواله ټولنه د افغانستان تاریخي اثار له تباه کېده وژغوري. د افغانستان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزی پرون په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره دی د دغه هیواد د تاریخي اثارو په ساتنې او بیا رغونې کې ملګرتیا وکړي. دمګړې د افغانستان د لرغونو او تاریخي اثارو ساتل د نړیوالو ادارو په تیره بیا د یونیسکو ادارې یوه جدي اندېښنه ده. افغان سرچینې وایي د غزنی پخوانی ښار جامع جومات چې د دغه ولایت تر ټولو پخوانی جومات دی د له منځه تلو په حال کې دی. په غزنی کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ادارې ریاست په اصغر د ویلي دي چې د دوامدارو ورښتونو په دلیل د دغه جومات چت ړنګ شوی دی او نور هم د له منځه تلو په حال کې دی. باید نړیواله ټولنه د دغه لرغوني اثر د ژغورنې په فکر کې شي. په افغانستان کې د انساني ناورین د رابرسېره کېده اندېښنې په زیاتېدا دي. افغانستان هم د اوس د امریکا او د هغې د متحدانو د شل کلنې نیواګرۍ له امله له انساني اقتصادي روغتیایي او خوراکي بحران سره لاس او ګریوان دی. امریکا د افغانستان په دوو لسیزو نیوا کې د دغه هیواد اقتصادي او روغتیایي بېخبنۍ تاسیسات په کنډوالو بدل کړي دي. شفقنا خبري ایجنس راپور ورکړ د سره سلیم نړیوالې کمیټې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر خپل تر ټولو لوړ حد رسیدلی او د دغه هیواد ماشومانو په شمول په میلیونونو خلک له بېوزلۍ او کړاو سره لاس او ګریوان شوي دي. د سره سلیم د نړیوالې کمیټې د اعلامیې په اساس له افغانستان سره د مرستې رسونې لپاره د غوښتل شویو 80 میلیون ډالري مرستو څخه یوازې د هغو 50% نغدې پیسې ترلاسه کړي دي. په دې زمینه کې نړیوالو انسان دوسته او ارګانونو په کرتو په افغانستان کې د انساني او روغتیایي بوګنوونکو حالاتو په باب خبرداری ورکړې دي. د سوریې ولسمشر د عربي اتحادیې په سرمشریزي کې د ګډون لپاره عربستان ته ورسېده. الوطن سوریه والی ورځپاڼې په خپل انټرنیټي سایټ کې راپور ورکړی د سوریې د ولسمشر بشار اسد الوتکه پرون وخته د عربستان په جیده ښار کې د ملک عبدالعزیز هوایي ډګر ته کوزه شوې ده. د سوریې ولسمشر بشار اسد د عربستان د بادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز په رسمي بلنې سره د عربي اتحادیې په سرمشریزي کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته سفر کړی دی. په دغې ناستې کې د بشار اسد ګډون لاکابو 12 کلونو شخړو د سوریې د منځوي کېده او بایکاټولو وروسته د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. د عربي اتحادیې د خارجه وزیرانو ناسته هم له دې مخکې په جده کې ترسره شوي چې د سوریې خارجه وزیر فیصل المقداد پکې ګډون کړی دی چې دغه بدلون د اسلامي نړۍ او عربي نړۍ د اتحاد او یووالي لپاره یو خه زیره او د غراز د استعمار د پلیتو د سیسو او شیطنت ناکامی او د مقاومتی چورلیز یو ستره بریا حسابیږي. دا فلسطین په ضد د سیونیستي رژیم جنایتونه په کلکه محکومه او د پاکستان حکومت په غزې تړانګې باندې د سیونیست رژیم وروستۍ حملې چې د لسګونو فلسطینیانو د شهادت له مل شوي په کلکه محکوم کړي دي. ارنا خبري اژانس راپور ورکړ. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی میرمن ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې په خپل خبري کانفرنس کې وویل دغه هیواد د غزې تړانګې بدلونونه له نږدې څاري او د فلسطین په نیوه کې ټاټوبو کې د تاوتریخوالو په زیاتېدا ډېر اندېښمن دی. میرمن ممتاز زهرا د سیونیستي رژیم په وروستیو بمباریو کې د ماشومانو او ښځو په شمول د لسګونو فلسطینیانو شهادت یوه غمیزه بللې او د قربانیانو له کورنیو په شمول له فلسطیني ملت سره یې خواخوږي ښودلې ده. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د اسلامي ملګرتیا موسسې د پریکړه لیکونو په اساس د فلسطین د موضوع د حل په ضرورت په ټینګار سره وویل اسلام آباد د خود شریف په پلازمینې د یوه خپلواکه فلسطیني هیواد په جوړېدا لپاره پر خپلې غوښتې هم هغه راز ټینګار کوي. دا فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر د بیرغ لاریون د امنیت د تامینولو لپاره د سیونیستي پوځیانو عمومي تیارسي ته په اشاره سره وویل د سیونیستي پوځیانو تیارې د دوی د ناامیدۍ او تاوان موندنې انځور نندارې ته وړاندې کوي. پرون په ابری کال هنداره کې د آیار 28مه نیټه هغه ورځ ده چې سیونیست رژیم هر کال د بیرغ لاریون ترسره کوي. سبا خبری سایت راپور ورکړی د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه پرونه وخته د بیرغ د لاریون د ترسره کېدا په باب د یوې اعلامیې په خبرېدو سره روښانه کړی ده. له شماله تر جنوبه پورې د بیرغ د لاریون د ساتلو لپاره د سیونیستي رژیم تیارسي د دوی د امنیت د ماتېدا نښه ده او د موږ په خاورې کې د فلسطین زړیدونکی بیرغ د وطن د هویت او د هغه د قانوني خاوندانو هویت تثبیتوي. اسماعیل هانیه دې ته په اشاره سره چې خداوند متعال حق پر باطل غلب او بریالی کوي څو باطل نابود شي وویل له دښمن سره ډغره دوام لري او د موږ ولس به یوازې د خپل ټاټوبي قدس په ازادولو او بیرته ستنولو سره خپل حساب کتاب ختم کړي. هغه د خارګوټو اوسیدونکو لاریون ته په اشاره سره ټینګار وکړ هغه څه چې اوس د رامنځته کېدا په حال کې دي دغه جنگ د دینی او وطن د اړخونو خودنه کوي او قدس د پخوانی کوڅې بندول په نیوکي ټاټوبو کې د موږ د خلکو د تلپاتې کېدا په وړاندې د خارګوټو د اوسیدونکو ویره نندارې ته وړاندې کړې ده. لدې مخکې د حماس غورځنګ ځینو مشرانو واشي سیونیست رژیم ته خبرداری ورکړی و چې په الاقصی جومات کې د کوم حماقت ونه کړي کني کلک ځواب وویني. او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف په لوړ څرګندونو کې وویل روسیا له هغو مسلمانو هیوادونو سره نږدې ملګرتیا ته تیاره ده چې په ډیرو مسلو کې ورسره یو شان نظر لري. تاس خبري اژانس راپور ورکړ. سرګی لاوروف پرون په کازان ښار کې د اسلامي نړۍ او روسیې د کازان ټولنې په 14م اقتصادي سیمینار کې په ویډیو کانفرنس کې په خپل وینا کې وویل روسیا په دودیز ډول لا زیاترو مسلمانو هیوادونو سره دوستانه اړیکې نور هم پراخوي. داود د مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو سم د هلمند سیند د حقابې په تامینولو د ایران د اسلامی جمهوریت د کلک هوډ پړه تبصره دراورو. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د افغانستان واکولانو ته خبرداري ورکړې چې د ایران د سیستان او بلوچستان د خلکو حق باندې سملاسي رعایت کړي. ښاغلی ابراهیم رئیسی پرون د سیستان او بلوچستان د اوبو او برېښنایي صنعت د پروژو د پرانیستونکو دستورو کې د هلمند سیند وضعیت په اشاره سره د افغانستان واکولانو ته په خطاب کې وویل که زمونږ کار پیژندې د اوبو کمښت تایید کړي نو بیا کومه خبره نه ده، کنی اجازه به ورنکړو زمونږ د خلکو حق ضایع شي، زما خبره ده جدي واخلی څو بیا ورسته ګیلا ونه کړي. د هلمند سیند حقبه په وروستیو کلونو کې تل په افغانستان کې د حکومتونو او ایران ترمنځ یو مهم چیلنج پاتې شوی. له دې سره سره چې ایرانی لوري په مختلفو حکومتونو کې د افغانستان له مشرانو سره په کتنو او تماسونو کې د هلمند سیند د څخه د ایران د حقبه پر رعایتولو ټینګار کړی دی، خو په جرأت سره ویلی شو چې افغان لوري تل پرې سترګې پټې کړې دي او دا موضوع تر دې دمه په خپل ځای باقی پاتې ده. د اسلام ایران د ولسمشر وینا په داسې حال کې ترسره شوی چې وړمه ورځ د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان د موقته حکومت د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان متکی سره په ټلیفوني تماس کې ټینګار کړی چې د افغانستان له لورې د اوبو پرېښودل او په عملي توګه د ایران د حقابې تامینول د اسلام ایران جدي غوښتنه ده او دا چاره د دواړو هیوادونو په اړیکو اغیزې هم شیندلی شي. حقیقت دا دی چې د ایران د حقابې نه تامینېده او د هغه له امله وچکالۍ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د خلکو لپاره ډېر مشکلات رامنځته کړي او په همدې اساس د هلمند د اوبو په اړه د 1350 هجري لمریز کال په تړون کې اټکل شوې ماده په بشپړه او دقیق ډول د اجرا کېده غوښتون کړي. د 1350 هجري لمریز کال د تړون په اساس افغانستان د ایران د حقابې د تامین په نسبت چې په کال کې 840 میلیون مکعب میټر کېږي ژمن شوه. دا تړون کابو درې لسیزې اجرا کېده، خو د اویایمې لسیزې له وروستیو چې ورختونه کم او وچکالي زیاته شوې، لا هلمند سیند هامون دریاچې ته د ورتلونکي اوبو ورو ورو کمه شوه. په تیرو دوو لسیزو کې هم په افغانستان کې سیاسي بدلونونو او په هیواد کې د لویدیځي نیواګرو شتون او نفوذ ته په پام سره افغانستان د هلمند سیند حقبه د بشپړ خلاصولو د مخنیوي په ترڅ کې د افغانستان دننه پر سیندونو د مختلفو بندونو په جوړولو سره د دغه سیند حقبه د کمولو کوشش کړی دی. او چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي نو د هلمند تړون عملیاتي کولو ته ژمن دي. د افغانستان طالب چارواکو همدار ژمنه کړې وه چې د کمال خان بند دریاچا یا سین د هلمند په لور خلاص کړي او د دغه بند تخنیکي ستونزې د اوبو د انحراف د تړلو په هدف ستونزه اواره کړي، خو په عمل کې طالبانو په خپلو ژمنو بشپړ ډول عمل نه دی کړی. دا په داسې حال کې دي چې د ایران اسلامي جمهوریت تل په افغانستان کې د سولې د ټینګولو او د دغه هیواد د خلکو د ستونزو د اوارولو همداراز په ایران کې د څه د پاسه 4 میلیونو افغان کډوالو د مشکلاتو د حل کولو لپاره له هیڅ مرستې ډډه نه دی کړی او څه د پاسه 4 لسیزې کېږي چې د دغو افغان کډوالو کوربه دی. اوس هم په ایران کې دغه افغانان ژوند کوي او د ایرانیانو په څیر امکانات هم لري او همداراز په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د دوی بچیان وړیا زده کړې کوي. څرګنده ده چې د افغانستان واکمنانو ته د اسلام ایران د ولسمشر خبرداری ښیي چې د ایران حکومت د سیستان او بلوچستان د خلکو د حقوقو د احقاق لپاره هوډمند دی او د ایران د اسلامي جمهوریت د غوښتنې په تامینولو کې د افغانستان واکولانو ته د بې عملۍ توب دوام د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اختلافاتو د سختولو لپاره په یوې موضوع هم بدلېدلی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا
تیری زتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د شوال د میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د مې له 19 نیټې سره برابر ده. نه سوه یو اویا کال پخوا د 1433 هجری قمری کال د شوال پاتې ویشتمه نیټه په سنایی غزنوی مشهور د ایران ستر شاعر او عارف مجدود بن آدم د نننی افغانستان او پخوانی ایران په یو ښار په غزنی کې زیږیدلې دی. هغه په ځوانۍ کې په زلونو د سلاطین مدحه ته مخه کړه، خو ډېره موده نه وه تېره چې دا کار یې پرېښود او عرفان ته یې مخه کړه او د خلکو خدمت او واکمني یې خپله پیشه وګرځوله او په خپلو شعرونو کې یې په ظالمو او تېرېګر واکمنانو نیوکو ته مخه کړه. سنایی په هغو شاعرانو کې شامل دی چې د فارسي شعر د سبک په بدلون او پکې د ناوخت او تنوع په رامنځته کولو کې ډېر اغېزمن پاتې شوی. د سنایی غزنوی تر ټولو مهم اثر حدیقۃ الحقیقه کتاب دی چې د مثنوي په چوکاټ کې د شعر په بڼه کې ویل شوی او پکې د دغه ستر شاعر عرفاني او اخلاقي فکرونه بیان شوی دي. الهي نامه، کارنامه بلخ او طریق التحقیق د سنایی نور اثر دی. پنځه سوه دوه کاله پخوا د 1521 میلادي کال د می د میاشتې په 19 نیټه د عثماني امپراتورۍ لښکرو له سختې جګړې وروسته په بالکان ټاپو وزمه کې د یوګوسلاویا پلازمینې د بلګراد مهم ښار ونیوه. عثماني امپراتورۍ د 14 میلادي پیړۍ له وروستیو په بالکان سیمه کې پرمختګونه پیل کړل او کابو دغه ټوله سیمه یې ونیوله. عثماني امپراتورۍ له دغه نیټې 40 کاله وروسته هم په 1541 میلادي کال کې د هنګري ځینې سیمې ونیولې، خو د عثماني امپراتورۍ د سوکه کمزورتیا او د اروپایي دولتونو د نفوذ د اعمالولو له امله ورو ورو تر 20 پیړۍ پورې په بالکان کې د دغه امپراتورۍ نیول شوي سیمې خپلواکې او د عثماني امپراتورۍ له ولکې ووتلې. سلویست کاله پخوا د 1228 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 28 نیټه د صدام دیکتاتور نظام پر خلاف د هر ډول مقاومت د ځپنې په لړ کې د عراق باس رژیم د آیت الله سید محسن حکیم له کورنۍ نوي کسان ونیول او څو ورځې پس پکې شپږ کسان اعدام کړ. له هغې څه موده وروسته هم د هغې کورنۍ 10 کسانو نور اعدام شول. آیت الله وزما حکیم په عراق کې د تقلید لوی مرجع و چې په 1438 لمریز کال کې وفات شو. هغه او د هغه اولادونه او د کورنۍ ډیر نور کسان علم او دانش لرونکي دي. په همدغه دلیل عراق رژیم چې د دغه هیواد د خلکو په منځ کې د حکیم کورنۍ له نفوذه ویرېده، د دین، روحانیت او د دینی او علمي حوزو سرمایه د مبارزې په لارې کې د دغه کورنۍ ډیر کسان له منځه یوړل او یا یې زندانی کړل. او لننه اتویش کال په خوا د دیال سو څلور او یم هجری لمریز کال دا غوای د میاشتې په نهوشتمنه ته علامه محمد تقی شوستری د یو عمر علم خپرونی او مجاهده تورسته په درې نیوي کلنۍ کې وفات شو. هغه په 1221 هجری لمریز کال کې په یوې پوهې او مبارز کورنۍ کې وزیږید او له خپلې زیاتې ځیرکتیا او هوښیارتیا په استفادې سره ډېر ژر لوړو علمي درجو ته ورسید. علامه شوستری د 2 کلن و چې د رضا پهلوي له لورې پر حجاب په اعتراض کې ایران پرېښود او عراق ته ولاړ. هغه شپږ کاله وروسته د دغه مستبد پاچا د نسکورېدا پسې بیا ایران ته ستون شو او خپل علمي فعالیتونه یې زیات کړل. د علامه شوشتري تر ټولو مهم اثر په 1400 کې قاموس الرجال دی چې ټولو هغه ستایلی. د هغوی بهج السباغه کتاب هم د حضرت علي عليه السلام په ویناو مشتمل د نهج البلاغه زخمن کتاب په عقله یو موضوع او استادانه تفسیر دی. د دغه لوی عالم په نورو کتابونو کې رساله فی تواریخ النبی والآل، تاریخ 14 محسوم او النجتو فی شرع اللعمه او قضای امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام او داوریای علی علیه السلام ته اشاره کولی شو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن بلوشي
د مهربان او بخون کی الله په نامه د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زمونږ نیکې پیرزوینې ومنه. عزیزانو، د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې یو. په تیره برخه کې مو د خدای په فضل منافقون سوره پای ته ورسوله. سر لننه به د ورپسې سورې یعنې تغابن سورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته پیل کړو. دغه سوره 13 آیتونه لري او په مدینه منوره کې نازله شوې ده. د آیتونو چورلیز یې د نړۍ او انسان د خلقت سرچینې او په قیامت کې د حاضرېدو لپاره د ځان تیارول دي چې انسان په دغه ورځ تاواني او زیانمن نشي. ګرانو دوستانو، یادونه کوو چې دا پروګرام زه عبدالمجید دورانی او زما ملګری
صادق حسین
ستاسو ته وړاندې کوو، نو هیله ده چې تر پای را سره مل ووسئ. ګرانو اوریدونکو، ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغې سورې د لومبي او دویم آیتونو تلاوت ته. هلته چې لوی خدای فرمایي
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير
در ډیر بخشون کې مهربان خدای په نامه د الله پاکي بیانوي. هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي، خاص د هغه لپاره بچهی ده او خاص د هغه لپاره ټول د کمال صفتونه دي او هغه په هر شی باندې ښه قادر دی. همدغه الله هغه ذات چې تاسو یې پیدا کړی یاست، نو په تاسو کې ځینې کافر دي او ځینې په تاسو کې مؤمن دي او الله هغو کارونو لپاره را چې تاسو یې کوئ ښه لیدونکی دی.
ګرانو دوستانو، تغابن سوره د قرآن کریم د نورو سورتونو په شان د خدای تعالی په حمد او تسبیح سره پیلیږي. البته همیشه تسبیح پر حمد مخ کی دی. په تسبیح کې خدای تعالی له هر ډول عیب، نیمګړتیا او جاهلانه او ظالمانه کار څخه پاک او سپېڅلی ګڼو، خو په حمد کې د خلقت د عظمت او د نعمتونو د پراختیا په وجه د هغه ثنا صفت کوو. د هستې ټول مخلوقات د حال او قال په ژبه د خدای حمد او تسبیح کوي، او پر هستې او نړۍ د یوازنی خدای د علم، قدرت او واکمنۍ گواهی ورکوي. خو په دې منځ کې ځینې انسانان له هغه اختیار او ارادې په استفادې سره چې خدای تعالی ورکړي له هستې او کائناتو سره غږمله عمل نه کوي، یعنی تیار نه دی چې د خدای تعالی حمد او تسبیح وکړي، او حتی د هغه په وجود اعتراف هم نه کوي.
لته او آیتونو زده کوو چې د قرآن په لغت کې د کائناتو ټول مخلوقات کا بوټي او کا کانوي او کا حیوانات یو ډول شعور لري، او پر اساس یې د کائناتو خالق او سرچینه پیژني او تسبیح یې وایي. دوهم، ځینې انسانان په کائناتو کې بدله ټوټه دي په خدای کې دا نه لري او د هغه د نعمتونو ناشکری کوي. دریم، خدای تعالی داسې واکمن دی چې په هر کار قادر دی، او د انساني واکمنانو په پوټه چې د ډیرو کارونو له کولو عاجز دي. څلورم، انسان انتخابونکی مخلوق دی نه مجبوره.
ګرانو دوستانو، اوس د تغابن سورې د دریم او څلورم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې متعال خدای فرمایي:
خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.
د اسمانونو ځمکې په حقه پیدا کړي دي، او ستاسو صورتونه یې جوړ کړل. نو ستاسو صورتونه یې ډېر ښکلي کړي دي، او خاص د طبیعت ته ورتګ دی. دی پوهیږي په هر هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي، او پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې پټوئ او په هغه څه چې څرګندوئ، او الله د سینو په پټو خبرو هم ښه عالم دی.
دوستانو، د قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې په دې ټکي تاکید شوی دی چې د نړۍ او انسان خلقت د خدای تعالی د عمل او حکمت پر اساس او هدف مند دی، ځکه چې خدای تعالی چټي او بې فائدې کار نه کوي. د خدای په کار کې باطل نشته، او هر څه د حق او عدل په اساس دي. البته په دې منځ کې انسان ځانګړی مقام لري، او خدای تعالی هغه په ډیر ښکلی شکل او سیرت پیدا کړی دی. بې له شکه د انسان خلقت ډیر حیرانوونکی دی، او پکې خاص ظرافت، نزاکت او هنر استعمال شوی دی. د ویلو ده چې خدای تعالی انسان له معمولي شان اوبو پیدا کړي، او د رحم په نامه په یو تیاره او تور ورکشاپ کې ورته وده ورکړې ده، او ډیره ښه او ښکلې انځورګري یې کړې ده. په زړه پورې ده چې د انسان د بدن هر غړی، من جمله سر، مخ، سترګې، لاسونه، پښې او نور اندامونه په ډیر مناسب او صحیح ځای کې دي، او د دې ترکیب او تناسب د انسان د اندامونو په تیره بیا د مخ د ښکلا سبب شوی دی. لکه څنګه چې خدای تعالی د کائناتو سرچینه او خالق دی، د ټولو مخلوقاتو جاروت هغه ته دی، او هیڅ مخلوق له دغه ټاکلې لارې څخه بهر نه دی. هغه له خلقته ورسته انسان او نړۍ په خپل حال نه دی پریښې، بلکې همیشه تر څارنې لاندې لري، او د هغوی ساتنه او څارنه کوي. هیڅ شی د هغه د علم له ولکې بهر نه دی، او هغه د انسان په ټولو پټو او ښکاره چارو او کارونو، او حتی د زړه په ارادو هم خبر دی.
خوږو دوستانو، د قرآن مجید له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د نړۍ خلقت تصادفي او اتفاقي یا بې پلانه نه دی، بلکې د یو خاص پروګرام او هدف لپاره د نړۍ او مخلوقات من جمله انسان پیدا شوی دی. دوهم، د نړۍ پیل او پای خدای تعالی دی، او نړۍ د الهي منزل پر روانه ده. دریم، خدای تعالی د انسان له پټو کارونو خبر دی، او هم د هغه په سینې کې له پټو رازونو او ارادو. څلورم، که انسان پوه شي چې په دې دنیا کې په خپل حال نه دی پریښودل شوی، په هر حال کې د خدای تر څارنې لاندې دی، له ګناه او جرم او جنایته ډډه کوي او هڅه کوي لا ډیر نیک او ښه کارونه ترسره کړي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، اوس به د سورې تغابن د پنځم او شپږم آیتونو تلاوت په ګډه سره وورو چې خدای تعالی فرمایي:
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ والله غنی حمید.
آیا تاسو ته د هغو خلکو خبر نه دی راغلی چې له دې نه مخکې کافران شوي وو؟ نو هغوی د خپل عمل سزا وڅکل او د هغوی لپاره ډیر دردونکی عذاب دی. دا په دې سبب چې بېشکه دا شان دی چې دوی ته به د دوی رسولان ناښکاره معجزو سره راتلل، نو دوی به ویل چې آیا موږ ته به بشر انسانان لاره ښیي؟ نو کافر شول او مخ یې وګرځاو، او الله تعالی د دوی له ایمان او اطاعت بی نیازه او الله ډیر بې پروا ښه ستایل شوی دی.
ګرانو دوستانو، په تیرو آیتونو کې د ځینو انسانانو کفر ته اشاره وشوه. دا آیتونه د هغوی د کفر جرړه بیانوي او فرمایي: هغوی له شرک او بت پرستۍ د ډډه کولو په اړه د پیغمبرانو څرګنده خبره او منطق واورېده او د هغوی معجزې یې ولیدلې، خو د ایمان نه راوړلو لپاره یې پلمې لټولې. نو کله به یې ویل موږ د داسې پیغمبرانو چې زموږ په شان انسانان دي پیروي نه کوو، هغوی پر موږ څه لوړاوی لري چې باید زموږ لارښوونکي شي او موږ یې پیروي وکړو؟ او کله به یې هم ویل چې خدای زموږ ایمان راوړلو، عبادت او اطاعت ته څه اړتیا لري؟ په حقیقت کې کبر او غرور او یا هم د ځان لوړ ګڼل سبب کېدل چې هغوی د حق خبره ونه مني او ځان له الهي هدایته چې د پیغمبرانو په وسیله ورسېده محروم کړي. د دغه کفر او انکار سزا چې د ضد او دښمنۍ له مخې و، په دنیا کې هغوی رانیول او په آخرت کې به هم د خدای په عذاب اخته شي.
وګورېدونکو، د قرآن کریم له دغه آیتونو زده کوو چې لومړی په قرآن کې د تیرو قومونو د تاریخ د مطالعې او د هغوی له برخلیکه د سبق اخیستلو سپارښتنه شوې ده. دوهم، ځینې کارونه په دې ډول دي چې انسان یې په دنیا کې ځینې سزا څکي او البته پوره سزا به یې په قیامت کې ورکول کېږي. دریمه، هغو کافرانو ته سزا ورکول کېږي چې د حق خبره یې اورېدلې ده او پرې پوه شوي دي، خو د هغوی کبر، غرور او ضد د هغوی د مخالفت سبب شوی او د حق خبرې منلو ته تیار نه دي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د قرآن پلوشې نومې لړۍ دا پروګرام مو واورېده. د سورې تغابن ابتدایي څو آیتونو تلاوت، ترجمه او تفسیر مو درته بیان که. په دې هیله چې ساسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، نو موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي او په همدې ځای موږ له اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
کاشان گلاب. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. د کاشان د ګلابو او ورسره اړوند موضوعګانو په ارتباط له یوې ځانګړې وینا سره دا د عبدالمجید دورانی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. هیله ده چې د دې پروګرام تر پای را سره ملګری ووسئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د عشق یو ډیر ښکلی سمبول ګل دی. د ګلانو زړه راښکونکي بوی انسان ته تندوالی او شادابي ډلی کوي. په دې منځومان کې د ګلاب ګل یعنی ګل محمدي د عطرو د ګرانبیه برانډونو په سیالۍ کې یو پراخ بنسټه بریالی دی. ګلاب په بې شمېره رنګو کې پدلتی په پاڼو سره په ډیر سخاوت سره ښکلا ډلی کوي. د دنیا په تیره بیا اروپایي هیوادونو د عطر جوړونې پرمختللي صنایع د خپلو عطرونو په تولید کې د ګل محمدي له اسانسه استفاده کوي او ورسره ډیره دلچسپي هم لري. د دنیا په ډول ډول عطرونو کې د کاشان، د کومسر، د ګلابو او عطرونو کیفیت او اهمیت دومره دی چې هر کال د کعبې شریفې د ماتر کولو لپاره د ایران د کومسر د سوچا ګلابو له عطرونو استفاده کیږي. د ایران کومسر د ایران د عطرو او ګلابونو پلازمینه بلل کیږي. دغه ښار د ایران د اصفهان ولایت یوه ډیره ښه آب و هوا لرونکې سیمه ده چې د ټوریزم ډیرې جاذبې لري. په غوایي میاشت کې د کومسر په ښار کې د ګلابو د عطرونو خوشبوی محسوسېدلی شي. له ګلابو د عطرو جوړولو دودیزې دستورې د ایران له داخل او بهره ډیر زیات سیلانیان ځان ته جلبوي. سیلانیان د ګلابو په نړیوال فیسټیوال کې د ګډون ترڅنګ د سرو ګلانو په زړه راښکونکي ګلستانونو کې د ګلابو د عطرو د ویستلو په دستورو کې ګډون کوي.
د می او جون میاشتو پر رسیدو سره په زرګونو کسان د ایران د کاشان ګلستانونو او بڼونو ته ورځي چې د ګلانو له خوشبویۍ څخه خوند واخلي او د ګلاب ګل راټولولو مراسم وګوري. د ګلاب راټولولو دستورې د می میاشتې په نیمایي کې پیل کیږي او معمولا د جون تر نیمایي پورې دوام کوي. البته د کاشان په خواوشا کلو کې د ګلانو راټولول او د ګلابو راټولول معمولا د جون تر پای پورې هم دوام کوي. تر اوسه د کاشان په دوو ګرمو، وچو، سړو او غرنیو سیمو کې د درملو او خوشبویا بوټو 225 ډولونه پیژندل شوي دي. دا لپخوا زمانې راهیسې په دغه سیمه کې د ګلاب جوړولو د ورکشاپونو او دودیزو دستورو د جوړولو اصلي لامل دی چې کاشان یې نه یوازې په ایران بلکې په ټوله نړۍ کې مشهور کړی دی. ځکه خو وایي چې ګلاب له اصله شاهزاده دی، رامبیل چامبیل یې نوکران نیولی دینه.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، ایران لا پخوا راسې تر اوسه په دنیا کې د ډول ډول درملیزو بوټیو او نورو محصولاتو په بلل ځای دی. ایران له تیرو وختونو راسې یو مهم طبي مرکز دی او ابو علی سینا او زکریا رازی په شان د سترو ایرانی پوهانو کتابونه چې حتی تر ننه پورې په پوهنتونونو کې د استفادې وړ معتبرې سرچینې ګڼل کیږي د دغه دا روښانه دلیل دی. د ډول ډول درملیزو بوټیو ترڅنګ د ګل محمدي کار او له هغه د ګلابو تولید د ایران له دودیزو صنعتي محصولاتو څخه دي. د ایران ګلاب د هغه خوشبوی په دلیل چې د پللو او کار د اقلیمي شرایطو له امله دی له نړیوال شهرته برخمن دي او د ایران په صدارتي شیانو او لیست کې راځي. د ایران د خوړو د کلتور په مخینه کې ارزښمن خواړه او د څښاک شربتونه وجود لري چې د وګړو د سلامتیا او په ځینو بدني ناروغیو درملنې کې برابر او تولیدیږي. ایرانی څښاک سیزونه زیاتره په طبیعي عناصرو لکه میوو، لبنیاتو، درملیزو بوټیو ولاړ دي او د وخت په اوږدو کې ازمویل شوي هم دي او د هغوی ګټې ثابتې شوي هم دي. په داسې بڼه کې چې طبي علم ثابته کړې ده چې الکولي مشروباتو او ګاز لرونکو بوتلونو په شان له شربتونو استفاده چې په لویدیځ کې تبلیغ کیږي د انسان بدن ته ننج برانیدونکي تاوانونه رسوي.
دوستانو، ایرانیان له هغو ړومبنیو کسانو څخه دي چې له ډېر پخوا راهیسې د سرو ګلانو په درملیزو او خوراکي ځانګړنو پوهېدل. په کاشان کې په سلګونه کلونه کېږي چې سور ګل د خلکو او کروندګرو محبوب او خوښ ګل دی. حاضر دمه په کاشان کې په 1200 هکټار ځمکه ګل محمدي کرل کېږي چې 15500 ټنه ګلان ترې تولیدېږي. د ګلاب صنعتي او دودیزې کارګاهې د کار روزګار د رامنځته کولو او داخلي او نړیوالو بازارونو ته د وړاندې کولو لپاره د ګلونو جوړ محصولات ورلیږي. له بل پلوه په میلیونونو کسان د ګل شوکولو او د ګلاب د عرقو وستلو د ستورو د لیدلو لپاره د کاشان ښار ته ورځي. په حقیقت کې د ګلاب د عرقو وستونکو هنر او ذوق د دودیزو او صنعتي ګلاب وستلو د ورکشاپونو د رامنځته کولو او د ایران داخلي او نړیوالو بازار ته د سرو ګلانو د جوړو محصولاتو د وړاندې کولو زمینه برابره کړې ده.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په ایران اسلامی جمهوریت کې د ګل محمدی په محصولاتو کې ګلان، ګلپاڼې، د ګل غوټۍ او اسان شامل دي. ایران د کیفیت او کمیت له نظره د مناسبې لومړنۍ مادې د درلودلو په دلیل په دنیا کې د ګلابو یو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. په ایران کې په کال کې کابو 2000 ټنه ګلاب تولیدیږي چې 40% د ایران په داخل او 60% بیا له ایرانه بهر هیوادونو ته صادریږي. د ایران سور ګلاب او تر د آب و هوا د مناسبو شرایطو په دلیل نړیوال مشهورتیا لري. د ایران د ګلابو د صادراتو لستر او بازارونو د فارس خلیج د حوزې په هیوادونو یعنی عربو هیوادونو سربیره لبنان، بلغارستان، جرمنی، ایټالیا، امریکا ته اشاره کولی شو. په وایو میاشت کې د ګلاب د عرقو ویستلو په موسم کې که د ایران کوم سر ته د سفر ولرلی شي نو د ګلانو شوکوونکي ښځې او سړي به ووینئ چې له ګلونو په ډکو لسونو مو تاسو هرکلی ته راځي او د ګلانو په شیندلو سره د مینې اظهار کوي. د ایران د کوم سر ډیر خیرازه او ښکلی او له ګلونو ډک ځای دی. په دغه سیمه کې هر کال 2000 ټنه ګلان تولیدیږي چې په لنډه موده کې د ګلانو د خوټېدونکو لوښو کې د دودیزو ګلاب عرق جوړونکو په وسیله پاترو بدلیږي او بازار ته وړاندې کیږي. هم هر کال په سپرلي موسم کې له 1300 تر 1500 ورځو کې د میرمن او سړیو په لاس ګلان شوکول کیږي. ګل شوکوونکي سهار وختي ګلستانونو ته ورځي چې د لمر له راختو مخکې ګلان وشوکوي، ځکه چې ګرمۍ او د لمر وړانګې د ګلانو عطر او بوی له منځه وړي.
په غوی میاشت کې د قوم سر په اکثرو کورونو کې په دودیزه توګه د ګلاب د عرقو وستلو دستوري ترسره کیږي. په دغه ورځو کې د ټولو کورونو دروازې د لیدونکو لپاره خلاصې وي او ګلاب وستونکي د کار په وخت هم د مسافرانو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. د کار وسایل ډیر ساده وي. په یو لوښي کې ګلاب اچول کیږي او د ګلانو د وزن په اندازه په لوښي کې او به هم اچول کیږي او بیا په اور کې ایږدول کیږي. بیا د اوبو بخار د پیپونو له لارې یو بل لوښي کې چې په سړو اوبو کې ښودل شوی وي هدایتیږي او د ګلابو عرق ترلاسه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې دغه کار په صنعتي توګه هم ترسره کیږي چې په دغه روده کې د ګلاب د عرقو وستلو عملیات په کم وخت کې ترسره کیږي او زیات عطر هم ترلاسه کیږي. په هر حال د ګلابو وستل شوی عطر په یوه شیشه یا پلاستیکي بوتل کې اچول کیږي او بیا یې پیکینګ کیږي او بازار ته وړاندې کیږي. په دغه کې ځینې بیا د فارس خلیج د څنډې هیوادونو په شمول مختلفو هیوادونو ته صادریږي. نن سبا روا پیژان دی د انسان په مانوي ژوند کې د ګلانو د شتون خبره کوي. ګلان د دوپامین او اکسیتوسین بډایا سرچینې دي چې د اجتماعي په نفس د باور، عشق، زړ راخکلو په شان د مختلفو احساساتو د رامنځته کېدا سبب کیږي. همداراز د ګلانو په خوشبویه کې موجود سیروتونین د استرس په وړاندې یو پیاوړی ترکیب بلل کیږي او د روحیې په زیاتېدا کې په اوثاره توګه اغیزه شیندي. راځئ چې موږ هم د ګلانو د ښکلا او خوشبو د نعمت په خاطر شکر وکړو او یو بل خوشحالی او تاندوالی ډالۍ کړو. تاسو ته هم بلنه درکوو چې د ګل محمدی په ګلستانونو کې ودرېږئ او د سرو ګلانو بویولو ته یو څه وخت وباسئ.
Thank you.